السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2018 سم کال د جولای د میاشتې نه منیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی باندې ناټو سرمشر زکی وینا کوي. د پاکستان د خرچ شوګړي تر ټولو لوی ادارې ای ډی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی عبدالستار ایدی په کراچۍ کې مړ شو دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لنډ کړي چې د امریکا د ټیکساس ریاست هډلس ته لاړ شي چېرته یو وسوال 15 پولیس افسران په ډزو وشلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ناټو سرمشري زته وینا کوي. د ناټو غړي هیوادونه به نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړی بحث پیلوي. پرون اشرف غنی او د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. تر دې وروسته عبدالله عبدالله مشال لیډو سره په ځانګړي مرکه کې ول چې دوی د امریکایي ولسمشر د هغې فیصلې مننه وکړه چې د کال تر پای به په افغانستان کې 8400 ځواکونه پرېږدي.
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپلو همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای دا تصمیم مو نه نیوه.
د ناټو دا وخت په افغانستان کې 14000 عسكر دي. د دې اتحاد مشر یانس سترونټلبرګ پرون دی ورپیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون د اروپا ته د ختیځ اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه کړې ده. دا تر سړې جګړې وروسته په سیمه کې د روس د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر فوجي ګام ګڼل کېږي. د ناټو تړون غړي هیوادونو به 4000 کسیزه لواګانی په پولینډ، لیتوینیا، استونیا او لاتویا کې ځای پر ځای کوي. د دې پوځیانو مشري به امریکا، کاناډا، جرمني او برتانیا کوي. یانس سترونټلبرګ پرون په وارسا کې چې د ناټو د مشرانو غونډه روانه وه وویل موږ پریکړه کړې ده چې د 20مې پیړۍ وسلې او دفاعي سیستم د 20مې پیړۍ د خطرونو په وړاندې ودرو. د وارسا د پرونی غونډې زیات تمرکز پر روسو. د پاکستاني وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې هیواد یې د ترګري په ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمه ښودلې چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز په وارسا کې د ناټو دروانی غونډې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ترګري ضد مبارزه کې یو موټی سي. د پاکستان د دفتر خارجه له لوري پرون ناوخته خپور سوی بیان وایي. پر دې موقع سرتاج عزیز وویل چې ضرب عضب عملیاتو ډېره کامیابي ترلاسه کړې او په داسې حال کې چې اسلام آباد د افغان سولې عمل کې د مرستې لپاره هلې ځلې تیزې کړي نو تمه لري چې کابل به هم د ترګري ضد مبارزه کې خپله برخه واچوي چې دارنګه له دې پروسې سره کومک وسي. د پاکستان د خیر شګړې تر ټولو لوی ادارې ای ډی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی عبدالستار ایدی په کراچۍ کې مړ شوی دی. اتیا کلن ستار ایدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو په رنځ اخته و چې د ډاکټران په وینا د زیات عمر له وجې علاج ممکن نه و. د نوموړي وضعیت د جمعې په شپه خراب شو چې وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه. د زوی فیصل ایدی په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي چې عبدالستار ایدی به نن خاورو ته وسپارل شي.
دیوید مسپخین د موز نورستو چې کوم خلک په جنازه کې ګډون کولای شي هغوی برازي اوروالو ټولو دا فیصله کړي چې کوم دوه سیزونه د هغه ارمان وو یو دا چې عبدالستار ایدی به د ایدی ویلج په دیره کې خښولی شي چېرته چې هغه په خپله 25 کاله وړاندې د ځان لپاره قبر جوړ کړی او بل ارمان یې دا و چې کومې جامې اغوستي هم په دې کې دې خښ کړی شي.
د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف د عبدالستار ایدی مړینه یو لوی زیان بللې او په ټول هیواد کې یو ورځنی او د خیبر پښتونخوا او سند حکومتونو بیا درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لاند کړي چې د امریکا د ټکساس ریاست تر ډله ستلاړ سي چلته یو وسوال 15 پولیس افسران په ډزو وژلي دي. دغه وسوال کس تر وژل کېدو مخکې ویلي وو غوښتل یې سپین پوست خلک ووژني، خو باراک اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته سپین ته لاړ سي. سپینې ماڼۍ پرون وویل باراک اوباما به ډلسته د تلو لوجې په اروپا کې خپل پلان سوي فعالیتونه رالاند کړي. د امریکا ولسمشر دغه وژنې کرکه روونکي بللي او غندلي دي. دغه افسران میکا جانسن وژلي دي چې نوموړي په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړي. د وروسته پولیسو ووژلي، خو تر دې لمخه په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد ذخیره کړي وو. د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون ویلي وو په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړیتوب په وخت کې ویلي وو د په یوازې سر اقدام کړی او یوازې سپین پوست خلک په نشه کوي، ځکه د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حمله خپه کړی دی. چارواکي وایي حمله کوونکی یوازې کس وو. د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ پوړو امنیتي چارواکي له کاره لری کړی دي. شاغلی عبادی د کورنی چارو د وزیر محمد الغیبان استعفا هم ومنله چې د سه‌شنبې په ورځ ورکړې وه. په ګوښه کړل سو کې د بغداد د امنیت مشر په کورنی چارو وزارت کې، د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد د چارو مشر شامل دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ دوو لویو بمي حملو په لسګونو ولسي وګړي ووژل، د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر علي السیستاني پرون د عراق په مهمو امنیتي ادارو کې د بنیادي بدلونونو غوښتنه کړې ده. په بغداد کې وړمه ورځ هم لږته لږه 30 تنه د شیګانو پر یوه زیارت په ځانور کې بریدونو او د وسلوالو په حملو کې ووژل سو او 26 تنه زخمیان شول، چې زمواري د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یاداش اخیسته ده. تر دې څو ورځې مخکې د بغداد په یو بازار کې چې خلکو د اختر سودا کوله، په ځانور کې حمله کې 292 کسان ووژل سوي وو. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. په پولینډ کې د نیټو سرمشریزه په دویمه ورځ کې به نن د غونډې توجه په افغانستان وي. معلومات درکو، د پاکستان د یوې فلاحي ادارې ایدی فاونډیشن بنیاد ایښودونکي عبدالصدار ایدی په حق رسیدلې. د فلاحي ادارې یو کارکوونکی وایي چې تل یې د انسانیت خدمت کړی دی.
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک
پاکستان کی اپوزیشن گندنو دا پاناما لیکس پا معاملہ دا وزیر اعظم نواز شریف خلاف کیمپین شروع کری. یو سیاسی مشر دے سیاست تا سنگ گوری
دا دوارا چپری دی اپوزیشن چی دی یوزے روانی دی، مگر دا پتا آخر یوزے نوی مجھو خود سورو سو کتا پتاو لگی چی سوک تحقیقات دی عدالت کو ذریع غواری اور سوک کسو تراؤ دی.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې که هم یو تفریحي پارک کولاو شوی دی، خو خلک وایي پکې د سهولتونو کمی دی.
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی، خو داسې خاص سهولت نشته. پکې چمن نشته، سولر لایټونه پکار دی چې پکې ولګي، تفریح سامان پکار دی چې لږ پکې زیات شي.
د نورو رپورټونو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو خپل لومړی رپورټ ته چې تاسو اوریدل، د پولند په پلازمینه وارسا کې د نیټو پیل شوی سرمشریزه بنن په دویم ورځ هم دوام لري. د نننې غونډې زیات تمرکز به پر افغانستان وي. افغان چارواکي هیله مندي چې نیټو به تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړي. د مشال ریډیو همکار احمد شیبر د غونډې ته
د افغانستان اجرایی رئیس په دې باور دی چې ناټو د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ده. عبدالله عبدالله هیله مند دی چې ناټو به په وارسا کې نن له افغانستان سره پراخې ژمنې وکړي. نن د ناټو د مشرانو د غونډې دوهمه او اخري ورځ ده. په دې غونډه کې ډېر تمرکز پر افغانستان دی او تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د 28 غړو هیوادو او د هغې له نړیوالو شریکانو سره غونډه وکړي. پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د ناټو د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره یې د 2014 کال تر اخیره په دغه هیواد کې د 8400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي فوجانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د دې شمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زاد تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپل همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای، دا تصمیم مو نه نیو. د امریکا هوټ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادګي دوام همکاري را نشان داده.
ناتو ځینې سرچینې هم په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تاکید کوي. د ناتو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د 28 غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمېر زیات کړي او نن به دا اعلان وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ وویل چې په روانه غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات څېړل کېږي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو مسله، له افغانستان سره د ناتو د دوامداره سیاسي مشارکت او د غوث ملاتړ د ماموریت تمدید. تمه ده چې نن به ناتو تر 2000 کال پورې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړي او د غوث ملاتړ ماموریت به تر 2016 کال وروسته تمدید کړي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی سره مرسته کول دي.
تاسو ته به د نننۍ غونډې حال هم وخت په وخت درکوو. را سره پاتې شي. د افغانستان اجرایي رئیس مرستیال ویاند وای په نننۍ غونډه کې به افغان مشران د نورو خبرو ترڅنګ په هغو ستونزو هم خبرې وکړي چې د ګاونډیانو له لورې ور وړاندې دي. دا خبره جاوید فیصل له ورسا د مشال ریډیو افغان څنګ سره په مرکه کې کړې ده. خو په عین حال کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. تفصیل د فرشته جلال زئی پر رپورٹ کې دی.
د حکومت د اجرایه مشر مرستیال ویندوی جاوید فیصل پرون د وارسا له غونډې ازادي راډیو ته وویل د ناتو له غړو به وغواړي چې د تروریزم د تمویل پراختیا او ملاتړ بیلابیل ابعاد وڅېړي.
افغانستان کې اوسنی جنگ زموږ نه دی، نړۍ هم په دې پوهېږي. موږ هم د دې شاهدان چې تروریستان چې افغانستان کې جنگ کوي هغه له افغانستان د باندې ملاتړ ترلاسه کوي. ملاتړ اکثر په پاکستان کې وي. پاکستان هغه هیواد دی چې لا هم ترهګرو ته پخنځایونه ورکړي دي، لا هم هغوی ته مالي امکانات برابر دي. افغانستان کې جنگ وکړي بنا زموږ تمرکز پر دې وي چې د ناتو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کوي او ضرورت دی چې بهرنۍ ملاتړ له کته تر څو افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ناتو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. عزیز په ویلا مې کې چې پرون خبره سوي لیکلي څومره چې موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پایل لپاره زیاتې هڅې کوو هغومره د ناتو له غړو توقع لرو چې د تروریزم پر ضد مبارزې پر عملیاتو تمرکز زیات او دا بهیر لا چټک کړي. سرتاج عزیز په افغانستان، عراق، بنگلاديش او سعودي عربستان کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او په اعلامیه کې ویلي یوازې د نړیوالې ټولنې همکاري او اتحاد تروریزم ته ماتې ورکولای شي. عزیز په شمالي وزیرستان او د خپل هیواد په ځینې نورو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات بریالي بللي او د نړیوالې ټولنې ستاینه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان هڅې مهمې ګڼي. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي کتونکي نصرالله ستانکزي په باور پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول د وارسا په غونډه کې د برخوالو پام له ځانه واړوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان چارواکي غواړي چې یو ډول هلته ذهنیتونه مخصوص کړي، په بل عبارت په ډېر چټکۍ سره په ډېر وارخطایۍ سره ځان ته لابیګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دنیا هم پاکستان پرې ښه پېژندلې ده او افغانان هم پېژندلې ده او دغه اقدامات یوازې او دغه اظهارات یوازې لوبې دي چې غواړي ذهنیت مخصوص.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ورسا غونډې ته تر رسیدو مخکې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 8400 عسکر باید روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې د ناتو نور غړي هم نن ورته پریکړه اعلان کړي.
د مشال ریډیو دا
د
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د خیر خګړی ادارې ایدی فاونډیشن بنیاد خودونکو عبدالستاری دی د اته اتیا کالونو په عمر کې بیګا مخام په حق رسیدلی دی. نوموړی په 1928 میلادي کال کې د هند په ګجرات کې زیږیدلی او د پاکستان له جوړېدو سره سم کراچۍ ته کډه شو. ستار ایدی په 1949 کال له یوې کوټې نه د خیر خګړی کار پیل کړ چې نن یې په ټول هیواد کې تر 300 زیات مرکزونه دي. په دې اړه به نور تفصیل د محمد عمران په رپورت کې واورو.
د انسانیت ته خدمت لوی مبارز او د خیر خیګړې یو لوی اداره ایدی فاونډیشن چلوونکي عبدالستار ایدی د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ ښار د پښتورګو خصوصي روغتون سند انسټیټیوټ آف یورالوجي اینڈ ټرانسپلانټ کې د درملنې په غرض موجود و. د جمعې په ورځې د حالت خرابېدو وروسته سا ورکړې. د ایدی د مړ کېدو د خبر پخلی د هغه زوی فیصل ایدی خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړو. د روغتون مخې ته د خبرو پر وخت یې په عامو خلکو غږ وکړو چې د ایدی د بخښنې لپاره دعا گانے اغواڑی. دیوائی دماز پخین دموز نورستو چی کم خلق پا جنازہ کی گڑون کولیشی حوی برازی اور والاو ٹولو دا فیصلہ کری چی کم دو سی زونہ دا حاغا ارمانو یو دا چی عبدالستار ایدی با دا ایدی ویلج پا دیرہ کی خخولیشی چرتا چی حاغا پخپلا 25 کال اولان دے دا زان لپارا قبر جوڑ کرے او بل ارمانی داو چی کم جامعی اغسطی ہم پا دے کے دے خخ کرشی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فو سر لخکر جنرل راحیل شریف سیاسی او کاروباری شخصیتونو د عبدالستار ایدی مړینه د انسانیت د خدمت په لړ کې لوی تاوان بللې. وزیر اعظم د هغه په مړینه نن د خالی پورس په ملکی کچه د ماتم اعلان کړي او ویلې دي چې عبدالستار ایدی به د قومي اعزاز سره خښول کیږي. د سر سره د سند صوبایي حکومت هم د درې ورځو د ماتم اعلان کړي او کاروباری خلکو ویلي نن به په کراچۍ کې کاروبار بند ساتي. په کراچۍ کې د یوې بلې غیر دولتي خیراتي ادارې سارم برنی ٹرسٹ مشر سارم برنی مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت د عبدالستار ایدی پمړینا د سخت خفغان سرګندونه وکړه.
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک ایسے انسان
دیوائی ایدی سے بھی اداسے انسانو چاچی د انسانی خدمت سوچ پدے ملک کی پیدا کو. هغه اداسے انسانو د چاچی پدے وطن کی د انسانی خدمت دومره لوی جالو چې د کوم سرکاری اداره هم نشتا. هغه نه یوازې په ژوندانه د انسان خدمت کړي بلکې د مرګ وروسته هم خپل د بدن برخی خلکو لور کړی. هغه د خپل ژوند د اخیری سا پورې خپل کار روانو ساتو. ایدی سیب پاکستان له د ورکړې نه بغیر بل هیڅ کار نه دی کړی. د هغه مړینه یوازې د ایدی ادارې لپاره زیان نه دی بلکې د ټول پاکستان او پاکستانی حکومت نقصان هم دی. باید حکومت د هغه د خیر خیګړې دا جال مضبوط کړي. مونږ که 50 کسان هم راغونډ شو نو د هغه پرنګ نشو جوړې دی. هغه ایدی او ایدی دی او ایدی به وي. عبدالستار ایدی په کال 1928 کې د هند په ګجرات سیمه کې زیږیدل او په کراچۍ کې په کال 1950 کې په یو کوټه کې خیراتي اداره پرانسته کوم چې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیوال کچ یاد مرستندویا اداره بللې کیږي. د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 امبولینس، یو هلیکاپټر، دوه الوتکې او 28 کشتۍ لري. ایدی فاونډیشن په پاکستان کې 315 د خیر خیګړې خیراتي مرکزونه لري کوم چې شپه ورځ د خلکو لپاره خلاص وي. د سره سره ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 15 خیراتي کورونه هم لري چرته چې ذهني ناروغان، یتیمان، هلکان او جینکې او د کورنۍ تشدد نه تنگ خلک ژوند کوي. د دې نه علاوه ایدی فاونډیشن د ځناورو لپاره هم یو خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري. ایدی فاونډیشن د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لویه مرده خانه لري چرته چې د مسلمانانو ترڅنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو مطابق ورته غسل ورکول کیږي. د دې نه ورته ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې خپل هدیره هم لري او تر اوسه پورې د 200 نه زیات لاوارث مړي خښ کړي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د خالی د ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د پالیسو پر ضد کمپین شروع کړی چې نوموړي له یو نیمې میاشتې راهیسې په لندن کې د علاج وروسته هیواد ته ستنیږي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په نویمه لسیزه کې هم جمهوري حکومتونو کې سیاسي ګوندونو د یو بل رانسکورولو لپاره تحریکونه پیل کړي وو، خو په موجوده ملکي او سیمه ییزو حالاتو ته په کتو سره د نواز شریف حکومت څومره مضبوط دی او اپوزیشن ګوندونه څومره توان لري چې حکومت تر فشار لاندې راولي، په دې موضوع د رپورټ ته غوږ شئ. په پاکستان کې رسنۍ وایي د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 9مه پاکستان ته روان دی. نوموړي چې د زړه ناروغي د علاج لپاره د مې په 22مه لندن ته تللی او تقریبا یو نیمه میاشت پس په داسې حال کې ملک ته واپس روان دی چې لا هم د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاناما لیکس په معامله د پلټنو غوښتنې برقرار دي. په دې لړ کې له پاکستان تحریک انصاف سره پیپلز ګوند هم یو ځای شوی او غواړي چې د معاملې عدالتي پلټنې وشي، خو لا هم د تحقیقاتي ضابطه کار په اړه د اپوزیشن او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ اتفاق نه دی شوی. د نواز شریف پاکستان ته د واپس تللو سم د موجوده سیاسي حالاتو په اړه پوښتنه پیدا کیږي چې پراتونکو کې به په پاکستان کې څه سیاسي صورتحال تر سترګو شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په دې نظر دی چې که څه هم د معاملې په لړ کې ځینې اپوزیشن ګوندونه یو ځای شوي دي، خو نه ویني چې دا اتحاد به په مستقل بنیادونو ولاړ پاتې شي.
د دې نه وړاندې هم 2014 کې دلته کې اسلام‌آباد کې خلک راغلي او څو میاشتې دلته ناست وو، نو هغه خلک کوچې کړي دي خو مستقل راوځي او د حکومت را غورځولو لپاره احتجاج کوي. البته اپوزیشن ټولې پارټۍ په دې کې شریکې نه دي، هغوی صرف تحقیقات غواړي او د پاناما چې کومه معامله ده د هغې څېړنه غواړي. نو دا دواړه چپرې دي، اپوزیشن چې دي یو ځای روانې دي، مگر دا تر اخره یو ځای نه وي. نو یو خو به څو ورځو کې دا پته ولګي چې څوک تحقیقات د عدالت په ذریعه غواړي او څوک کوڅو ته راوځي. نو دا دواړه چپې چې کله بېلې شي نو بیا پته ولګي چې اپوزیشن کم لیکي وړاندې.
د افراسیاب خټک په خبره ممکن ده چې له نوي سیاسي کشمکش سره د سیویل او پوځي ادارو ترمنځ په توازن هم اثر وغورځيږي. بلخوا د یو خبریال محمد ریاض په خبره د نواز شریف پاکستان ته د تګ پس په راتلونکو دوه درې هفتو کې به حالات واضح شي او د یو شمېر پوښتنو جوابونه به ملاو شي.
دا چې ښکاري ده چې ټول لګیو چې هغوی ټایم اخلي او د مناسب وخت انتظار کوي کله چې اختر تیر شي او خلک هم وزګار شي او بیا هغوی په دې پوزیشن کې وي چې یو تحریک ضروري شي. بل اړخ ته د حکومت دا خیال و چې کیدی شي وخت اغېشتو سره د دباو کې او د پرېشر کې کمی راشي، او دا چې ښکاري د اپوزیشن چې هغه دې ته تیار نه ده چې پاره کې کمی راوړي، خو اوس عوامي موډ څه دی او مخکې خلک څه کول غواړي یا آیا دومره شمېر کې به خلک راوځي چې په حکومت باندې یو دومره غټ دباو راشي؟ دین علاوه د استابلیشمنت سمود ښکاری دا ټول داسې خبرې وي چې دا به د نواز شریف د راتګ سره دا خبره به واضح شي.
د محمد ریاض په خبره په ملک کې د یو شمېر مهمو منصوبو لکه چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د کامیابۍ لپاره دا وخت تر هر څه زیات سیاسي استحکام پکار دی. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کوهاټ کې د جولای د 8مه جلسه د خپل تحریک یو آغاز بلل دی. شنون کې وایي که څه هم د تیرو وختونو په شان دغه احتجاجونه به په حکومت فشار ضرور راولي، خو داسې نه ویني چې په نتیجه کې باید د نواز شریف حکومت راوغورځيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاناما په افشا شوو اسنادو کې نواز شریف د بچو نمونه راغلی وو چې د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تر هغې پس په ملک کې اپوزیشن ګوندونه د معاملې د سمې پلټنې غوښتنه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو ده. دا پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویلی چې هیڅ چاته به د افغانستان خلاف د پاکستان د ځمکې استعمالولو اجازه ورنکړي. دا روس لاغو ته چې په دې وروستو کې له امریکایي چارواکو سره په ملاقاتونو کې د پاکستان پوځي او ولسی مشر تابه ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امن او جوړ جاړي لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. دا چې د پاکستان پوز مشر وروستي بیان ته د افغانستان او پاکستان کارپوهان څنګه ګوري، زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه وایي تیره ورځ د پوځ مشر راحیل شریف ویل دوی په افغانستان کې د سولې عمل ملاتړ کوي او د لړ کې په مخلصانه ډول د خپل هلو زلو جاری ساتلو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د امریکایي سینیټر جان مکین په مشرۍ یو پلاوي سره په ملاقات کې پاکستاني چارواکو وویل په افغانستان کې د مفاهمتي عمل لپاره هلې ځلې کوي. خو په کابل کې د امن او شخړو مطالعاتي مرکز یو شنونکی حکمت الله اعظمي وایي په تیر وختونو کې هم د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف کابل ته د خپل سفرونو پر مهال ویلي وو چې پاکستان او افغانستان به د خپل ګډ دښمن پر ضد په ګډه مبارزه کوي. خورده په خبره په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته دا خبره ثابته شوه چې د پاکستان پوځ په خپله ځمکه هغه وسله والې ډلې نه په نښه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې کوي. نوموړی وایي دا ځکه چې پاکستان نه غواړي د افغان طالبانو په خفه کولو سره د سولې په پروسه کې خپله ونډه له لاسه ورکړي یا افغان طالبان د پاکستان خلاف جنگ اعلان کړي.
یعنی که افغان طالب دوی دښمن وګڼي بیا نه امریکا دوی ته ورځي نه چین دوی ته ورځي او نه افغان دولت دوی ته ورځي چې تاسې زموږ سره په سوله کې کومک وکړي. یعنی پاکستان بیا دوه تاوانه کوي، یو خو طالب خپل دښمن کوي، بلې دغه په سوله کې هغه نفوذ د لاسه ورکوي. زه فکر کوم دا دوم تر هغه اول هم ډېر مهم دی.
د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی وو که د ټولو وسله والو ډلو پر ضد په ډېره تیزۍ سره اقدامات وشي نو کېدای شي برعکس نتیجه ورکړي او د ترهګرو حملې زیاتې شي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د پوځ د مشر راحیل شریف په وروستي بیان د دې خبرې اعاده کول وو چې پاکستان پر خپل ځمکه د ټولو وسله والو ډلو پر ضد بغیر توپیره عملیات کوي.
پاکستان روبه چې کوم ترجیح دی هغه پاکستان کې د امن راوستو دی، او پاکستان کې امن راوستو لپاره افغانستان کې امن ضروري دی. نو د هغې لپاره کوششونه کوي چې د افغانستان حکومت او خلک زما په خیال کې هغې په دې کې سنجیده نه دي چې افغانستان کې امن راشي. دا اپریشن چې کوم دی د ټولو ترهګرو د خلاف دی، په دې کې دا نشته چې څوک
د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف دا هم ویلی دی دوی تمه لري افغان حکومت به هم پر خپل ځمکه د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو په کابل کې د دفاعي چارو پوه حکمت الله زمی بیا وایي افغان حکومت د پاکستاني طالبانو لپاره نرمه ګوشه نه لري او د دې ډلې وسلوال یا مشران د افغانستان په هغو سیمو کې میش دي چیرته چې حکومتي عملداري نشته.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خبر ایجنسی خلک وایي چې په لوړګي کې د حمزه بابا تفریحي پارک لپاره خواوشا 12 میلیونه روپۍ منظوري شوی او تعمیراتي کار یې مکمل شوی دی، او دغه پارک د اختر پر مهال خلاص شوی خو په دې کې ناقص تعمیراتي مواد استعمال شوی دی. د خلکو په خبره اوس هم پکې ډېر سهولتونه نشته. دوی وایي باید ټول کمې دې پکې پوره کړل شي او دلته دې لا نور تفریحي پارکونه او د لوبو میدانونه جوړ کړل شي. په دې اړه لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری رپورٹ اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د حمزه بابا مزار سره نږدې 12 میلیونه روپو په لګښت جوړ شوی تفریحي پارک د ځایي خلکو ماشومانو لپاره خلاص شوی دی. خو د سیمې خلک وایي چې په دې کې ناقص مټیریل استعمال شوی او تر اوسه پکې د ډیرو سهولتونو کمی دی. په دې حکله د سیمې یو تن مکرم خان مشال ریډیو ته وایي
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی خو داس خاص سهولت نشته، پکې چمن نشته، سولر لایټونه په کار دی چې پکې ولګي، تفریح سامان په کار دی چې لږ کې زیات شي.
او یو بل تن محبوب علی وویل
د پاک باندې موږ ډېر زیات خوشحالي جوړ شوی، خو دې کې ډېر زیات کمای دی او ډېر زیات شونه موږ محروم یو. ټول نه پیدا چې چمن دی پکې، ماشومان زیات دي او موږ سره دا ټاونونه سلایډونه کم دي. دو درې دانې کار چې پاره سیټ کې یو ولګي او موږ سره بل سخت کمای چې یو محروم چې یو چمن نه محروم یو.
او یو ځوان لوکمان هم دغه پارک ته راغلی او وایي
دلته زموږ ته چمن د تکلیف ماشومان لوګي او بو تکلیف موږ ته نورې موږ ته ډېرې مسلې او دا پارک ټالو دو کما انشاءالله موږ به ټول راځو جوړ شو.
په لوړګي کې جوړ شوی دغه پارک د حالت په اړه مشکله د خیبر ایجنسی د لوکل ګورنمنت اسیسټنټ ډایرکټر فرید الله سره خبرې وشوې. نو دوی وویل چې موږ د دغه پروجیکټ انکوایري پیل کړې ده او د دې ټیکیدار نه مو پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به په دې کې ټول کمی پوره کړی شي او ځایي خلکو له به پکې سهولتونه ورکړی شي. فرهاد شینوارا مشال ریڈیو خیبر جن سے
دا مشال ریڈیو دا ب میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. دا روانه خبرونه په نیمای برخه کې تاسو لپاره نو رپورټونه لرو، خو اوس د غرمې دولس نیمه بجې او شوې. اول لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د ناټو په سر مشرزه کې وینا کوي. د ناټو غړي به نن غرمه د افغانستان په حالاتو ځانګړی بحث پیلوي. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون ختیځ اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه کړې ده. دا تر سړې جګړې وروسته په سیمه کې د روس د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر پوځي ګام ګڼل کېږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې کامیابي ترلاسه کړې او تمه یې ښودلې چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز دا خبره کړې. د پاکستان د خیر ښېګڼې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکي عبدالستار ایدی په کراچۍ کې مړ شوی دی. اته اتیا کلن ستار ایدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو پرنځخته و چې د ډاکټرانو په وینا د زیات عمر له وجې علاج ممکن نه و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر رالنډ کی چې د امریکا د ټیکساس ریاست ډلستلار سي چالتې و وسوال 15 پولیس افسران په ډزو وشلې دي. دغه وسوال کس تر وشل کېدو مخکې ویلي ول وشتلې سپین پوستي خلک ووښني، خو باراک اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په ورسا کې د ناټو په سر مشرزه کې تر ګډون وروسته سپین ته لاړ سي. د عراق لومړي وزیر حیدر علي بادي په بغداد کې تر یو لړ خونړۍ 14 وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ پوړي امنیتي چارواکي له کاره لرې کړی دي. شاغلي بادي د کورنۍ چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم ومنله چې د سه شمې پر ورځې ورته ورکړې وه. په ګوښه کړل شو کې د بغداد د امنیت مشر په کورنۍ چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد د چارو مشر شامل دي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه خپل دایره کلی کې د امریکای د سینټ غړي جان میکن په مشرۍ کې د کابل د دورې په موقع یو پلاوی د خپل حکومت نه سفارش کړي چې نور امریکایي فوج ته واپس نه راغوړي ځکه چې د دینه ود ترهګرۍ خلاف روان جنگ باندې اثر پروسی او وسروالې ډلې داعش او القاعده به بیا مضبوطی شي. ادارې په وینا امریکای په افغانستان کې د فوج شمیره موجوده شمیرینه 15000 پورې کول غوښته، خو وسروال تنظیمونو خصوصا د طالبانو عسکري کاروایان سمدستي سیوا کېدون پس امریکای خپل حکمت عملی بدل کړ. ادارې زیاتوي پاکستان د امریکای سینیټر جان میکن تباسیه کړي چې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف بلې امتیاز کاروایی کوي چې پکې حقانی شبکه هم شامل ده. ادارې لیکي دا خبره منل شوې چې پاکستان او افغانستان امن یو بل سره تړل شوی. پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانو خاتمه ضروری ده او د ترهګرۍ د مسلې حقيقي حل دا ده چې پاکستان او افغانستان چې صدیانونه تاریخي، مذهبي او ثقافتي رشتو کې تړل شوی باید چې د یو نوې دور شروعات وکړي او غیر طاقتونه د لړ کې کومک وکړي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشربلي دواړو ملکونو کې امن غواړي. پاکستان او افغانستان امن د علاقې امن سره تړل شوی. کدي مقصد لپاره د اسلامي مشربلي کانفرنس راغوښتې شي نو یو خیګ دام به وي، پدې کې یو متفقه کړنلار د جوړ کړی شي. ادارې اخره کلی کې د دین علاوه سلور اړخیز مفاهمتي ډلې حالي سلی هم د فعالولو ضرورت دی. طالبان د مذاکراتو کې شامل کړی شي. د نېټو فوجونو شمیر زیاتول د مسلې حل نه دی، یوازې مذاکرات د مسلې حل دی. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې پاکستان کې د اختر ورځې په امن تیر شوی پس چې د امنیتی ادارو ستاینه پکارده، خو دې ځل د ټرافیک په حادثو کې ډېره اضافه شوی. ادارې وايي په مختلفو ښارونو کې ځوانانو په موټر سایکل د بی احتیاطۍ مظاهره وکړه او په یو پای موټر سایکل یې وچلولې. د سنه چې ځینې کسان مړه هم شول. داسې پیښې مور او پلار له د غم او تکلیف وجه جوړیږي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې ځوانان د ټرافیک قوانینو خبر نه وي، د سره وجه د ټرافیک حادثې مخې ته راځي. دې لړ کې پکارده چې حکومت او ټرافیک پولیس یو پالیسي جوړ کړي او د ټرافیک قوانین په نصاب کې شامل کړي شي. ادارې وايي د علماو خبره خلک اوري او احترام یې هم کوي. پکار ده چې دوی هم د جمعې په خطبو کې د ټرافیک قوانینو په اړه خلک خبر کړي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت ټرافیک پولیس ته دومره فندونه ضرور ورکړي چې په ټرافیک سیګنالو جدید کیمرې نصب کړي شي او سنسرې هم ولګول شي چې څوک سیګنالې ماتې نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د 8,400 امریکایي ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د فیصلې په اړه رپورت خپور کړی دی. بلخوا فورن پالیسی مجلې په ایران د امریکایي جازونو د خرڅ معاملې څېړلې ده. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو له مهمو ټکو سره.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د 8,400 ځواکونو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. ځینې ناقدین وایي چې دا د هغه د انتظامیې د سیاسي ناکامۍ یوه نښه ده. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیران او پوځي جرنیلان د دې پریکړې مرسته کوي او وایي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره دا یوه مهمه پریکړه وه. ځینې شنونکي وایي اوباما له پکار وو چې په افغانستان کې د ډېرو ځواکونو پرېښودلو په اړه پریکړه یې باید په میاشتو وړاندې کړې وي. له افغانستانه د ځواکونو د راوستلو پلان په امریکا دننه خلکو خوښولو، خو ولې په دغه اړه افغانان اندېښمنو؟ دوی وایي دا خبره د امریکا په ګټه ده چې د ولسمشر غنی حکومت قائم پاتې شي. یو شنونکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پرېښودو په اړه د اوباما پریکړه په سیاسي توګه ډېره مهمه ده، ځکه چې د ولسمشر غنی حکومت ته دا پیغام ورکوي چې امریکا افغان حکومت او دغلته د امنیت په ځای کولو کار ته ژمنه ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د کانګرس د مالی خدمتونو کمیټې په دریو بیلونو بحث وکړو. د دې بیلونو مرام دا و چې په ایران د سورلو د جهازونو د خرڅ لړۍ ودروي. تیر میاشت په شیکاګو کې د جهازونو یوې لویې کمپنۍ د ایران د هوایی جهازونو د سند د نوي کولو لپاره د نوو جهازونو ورکولو یوه لوازنامه وکړه. د دې معنا دا شوه چې د 1979 کال د اسلامي انقلاب نه وروسته به په وړومبي ځل امریکایي جهازونه ایران ته ورکړل کیږي. د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په دې لوازنامه انتقاد کوي او ایران ته د جهازونو ورکولو مخالفت کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نیټو تړون پرون فیصله وکړه چې 4 پوځي دستې په پولند او د بالتیک سمندرګي په دریو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. د دې تړون عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ویل چې دا اقدام په ختیځ اروپا کې د روس هڅو ته مناسب جواب دی. د نیټو غړو هیوادونو ویلي چې د دوی پوځیان به په دې هیوادونو کې د پوځي روزنې پروګرامونه هم پر مخ بیایي. نور تفصیل د فرشتي جلال زی په رپورټ کې دی.
د ناتو غړو هیوادونو په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې د څلورو پوځي لواو د ځای پر ځای کولو پریکړه وکړه. ناتو خپل لشکر ژ 4,000 عسكر د روسي د نفوذ د مخنیوي لپاره په دې سیمه کې ځای پر ځای کوي. د دې قواو مشري به کاناډا، امریکا، جرمني او بریتانیا کوي. دا د سړې جګړې تر ختم وروسته اول وار دی چې ناتو دومره زیات شمیر پوځیان ختیځي اروپا ته استوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په وارسا کې د دې تړون د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته په اشاره وویل چې دوی په تر ټولو بې ثباته وخت کې سره یو ځای شوي دي. ستولتنبرګ وویل
We have decided to enhance our military presence.
موږ به د خپل پیاوړتیا او دفاعي قابلیت د لوړولو لپاره مهمې پریکړې کوو چې له هرې خوا د حملو له امکان مسؤل شو. موږ په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې د خپل حضور د پراختیا موافقه وکړه او په خپلو جنوب ختیځو پولو کې به هم ورته کار وکړو. موږ به د انټرنیټي حملو او د بلستیک مزایلو پر ضد د دفاعي سیستم د ښه کولو لپاره هم ګامونه پورته کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې د ناتو د پلان پر اساس به په ختیځ اروپا کې د روسیې د خصمانه کړنلارو د نفوذ د مخنیوي لپاره خپل زر عسكر پولند ته واستوي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر اوباما په حواله وویل امریکا به د زرو عسکرو یوه لیوه د دوروي خدمت لپاره په پولند کې ځای پر ځای کړي چې له پولندي عسکرو سره اوږه په اوږه خدمت وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړی چې په پولند کې به د امریکا د زغروالو ځواکونو یو مرکز هم جوړ سي او ټینګار یې وکړ چې ناټو به هغو هیوادونو ته خپل پرمختللي پوځي امکانات واستوي. د ناټو د 28 غړو هیوادونو مشران به په پولند او د بالټیک په سیمه کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو د څلورو پوځي مرکزونو د جوړولو پلان اعلان کړي. د سیمو ته د عسکرو د استولو بهیر به در روان 2018 میلادي کال په جنوري کې پیل سي. د عسکر به په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې دورایي خدمت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه. په اوکراین کې د روسیې د حرکت د پخواني شوروي په غړو هیوادونو کې اندېښنه پیدا کړې چې مسکو شای په دې سیمه کې ورته کارته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوه مقاله کې چې فاینانشل ټایمز خپره کړې لیکلي چې په اوکراین کې د روسیې حرکتونو د آزادې متحدې او سوله ییزې اروپا فکر ته ګواښ پېښ کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ او د یو شمېر نورو غړو هیوادونو مشرانو څرګنده کړې چې دا تړون د اروپا د امنیت لپاره له روسیې سره د رغونکو او رښتینو مذاکرو پلوي کوي. یان ستولتنبرګ ویلي اروپا جګړه نه غواړي، سوړ جنګ د تاریخ یوه برخه ده او همداسې باید پاتې شي. ټاکل شوی چې د ناټو او روسیې ګډه شورا هم راتلونکي اونۍ غونډه وکړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00020221212 فندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د خبرو د لا منسجم کېدو لپاره 15 کلن ستراتیژي جوړه کړي. د دغې شورا مرستیال د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د سولې شورا به له وړوکي اختر وروسته خپلې چارې له همدغه ستراتیژي سره همغږي کړي. د سولې عالی شورا وایي پر دغې 15 کلن ستراتیژي یې له دریو میاشتو کار کړی دی او هیله څرګندوي چې عملي کېدل به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورٹ کې دی.
د افغان سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو ښکیلتیا په نړیواله کچه د سولې په بهیر کې د همغږۍ رامنځته کول او له مخاورو کسانو په استفادې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو هڅول د سولې عالي شورا د نوې 15 کلن ستراتیژۍ مهم ټکی دي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شورا په نوې ستراتیژۍ کې له اسلامي هیوادونو سره په همغږۍ له هغو وسلوالو مخالفینو سره پر خبرو تاکید شوی چې د بیلابیلو دلایلو له کبله له حکومت څخه ناراضه شوی دي. ښاغلی اوچقون وایي یا د نوې ستراتیژي به تر ډیره د افغانستان د سولې په بهیر کې د شورا، حکومت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه واضح کړي.
زه فکر کوم چې دا طرز العمل که په پوره عملي شي او بین المللي جامعې او افغانستان حکومت او ټول نهادونو چې شورای سول سره ورته همکاري وکړي دا ستراتیژي به عملي شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډیر امیدواری راځي چې یو سوله ثباته افغانستان او منطقه راځي.
خغلی اوچخون د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته ویل چې د سولې عالی شورا دغه ستراتیژي له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ ترتیب شوې ده. د سولې عالی شورا په داسې حال کې د خپلو کارونو د لا منسجم کېدو لپاره د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره کوي چې څو موده وړاندې د مجتمع صلاح په نوم یو غیر دولتي بنسټ د خپلې څېړنې له مخې د سولې د خبرو لپاره د یوې جامع طرحې جوړول، د پروسې شفافیت، د اصلاحاتو د بهیر وړاندې کول، د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې، ملي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو شریکول د سولې د ټینګښت لپاره مهم بللی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د سولې د عالي شورا له لوري د نوې ستراتیژۍ جوړول پر ځای ګام بولي خو عملي کېدل یې ستونزمن بولي. سیاسي کارپوه محمد بشیر عاطف وایي ناامني په افغانستان کې ګڼې پیچلې ریښې لري او د سولې عالي شورا باید له هر څه وړاندې له حکومت او نړۍ سره په همغږۍ د دغه ریښو د وچولو لپاره عامه پوهاوی وکړي.
بېل شکه چې د سولې لپاره یوې رغنده ستراتیژۍ ته اړتیا وه، دا ستراتیژي باید مخکې جوړه شوې وای. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستراتیژۍ په جوړولو کې باید د مسلې اصلي ریښې وڅېړل شي. اصلي مسله دا ده چې هلته منفي دینی تبلیغات روان دي د مدرسو لخوا او د استخباراتي سازمانونو لخوا. د دې تبلیغاتو د مخنیوي لپاره او همدغه راز د دوی د مالي سرچینو د وچولو لپاره باید اړین تدابیر ونیول
شي. موړی وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي عوامل له منځه لاړ نه شي، د سولې د خبرو د منسجم کېدو لپاره به هر ډول جوړېدونکې ستراتیژي بې ګټې وي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanoon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale mahirawi.
اسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د افغانستان له ملي پولیسو څخه د ملاتړ په هدف کمپین پیل شوی. د دغه کمپین تنظیمونکي وایي هڅه کوي چې د پولیسو په اړه مثبت عامه پوهاوی وکړي، سو له دغو ځواکونو سره د خلکو همکاري لا زیاته شي. یو شمیر مدني فعالانو چې په یاد کمپین کې برخه اخیستې وه، له پولیسو هم غوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې لا جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیمې دغه رپورټ لري.
دا د شهروند او پولیسو په نامه باندې هغه کمپاین دی چې نن د اختر په دریمه ورځ غواړي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته لاړ شي او هلته د افغانستان له ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
په عین وخت کې د پولیسو او شهروند په نامه د کمپاین یوې تنظیمونکې زهرا نادری او د ولسي جرګې پخوانی غړي د دغه کمپاین په اړه وویل.
کمپاین شهروند و پولیس معتقد است
که د شهروند او پولیسو کمپاین معتقد ده چې امنیت د ټوپک د میل په زور نه راځي، بلکې د خلکو په همکاري راتلی شي.
مردم میایا، همکاري های مردم میایا.
په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان چې هم په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده، وایي خلک باید له پولیسو سره همکاري وکړي او پولیس هم باید خپله وظیفه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه فاصله یا مرز چې د پولیسو او خلکو ترمنځ شته، موږ غواړو د داسې کمپاینونو او د هغه موادو په ویش د شهروند او پولیسو د کمپاین مربوط کیږي له منځه یوسو.
هدف اساسی از شهر برنامه
شهر دغه پروگرام اصلي هدف دا دی چې موږ کړی شو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه تامین کړو، د دواړو ترمنځ همغږي رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه څومره اهمیت لري.
دا لومړی ځل نه دی چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف داسې کمپاینونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف داسې د ملاتړ غونډې شوې دي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي چې هڅه کوي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، څو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د اختر په دریمه ورځ هم د ننګرهار ولایت له بیلابیلو لسوالو څخه خلکو خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستي ول او د اختر له میلو یې خوند مزې واخیستې. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد لسو تنو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې تیار کړی دی.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په اکثره کلو کې د دولت ضد وسلوال شتون لري، چې له امله یې خلک خپلې دودیزې میلې څنګه چې ښایي هغه شان په ډاډه زړه نشي نمانځلی. له همدې امله د اکثرو ولسوالیو څخه خلکو د اختر په درېیمه ورځ خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستي ول، چېرته چې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره ډول ډول وسایل لګېدلي ول. یو تن چې له خوږیانو ولسوالۍ څخه خپل ماشومان د اختر د میلې په خاطر سراج العمارت بڼ ته راوستي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
محمد صابر مخلد دی. نن تقریبا د اختر درېیمه ورځ ده او وینو چې ګڼ خلک باغ ته راغلي دي. موږ هم ماشومان وریرونه ورځینې ټول ماشومان راوستي، ډېر ګڼ ماشومان تر سترګو لاندې کېږي تر څو د اختر درېیمه ورځ نه خوند واخلي. زه هم ډېر لرې ځینې راغلی یم باغ تر څو دلته لږ خوند واخلم.
یو بل تن هم ارمان لري چې په خپل کلی کې ورته میلی وبیني.
زما غلام علي نن دې موږ د شارده قضا آباد نه راغلي وو بټي کوټ ولسوالۍ نه. سراج عمارت بند کې مطلب ډېر تر سیر صفا ماحول دی، ډېر پرام نه. ماشومان هم راوسی دي، زنګوګانې دي، سیلونه دي، میلې دي، هر رقم سهولت مطلب دلته شته. خوراکونه دي، ډېر زیات خوشحاله یو او الله دې مطلب دا داسې امنیت زموږ ملک مطلب راولي، کلاري دي الله راولي لکه څنګه چې مطلب داسې ماحول دي.
ماشومان خوشحاله ول چې د اختر له میلو یې خوند مزې اخیستې وي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موکه
پلار مون چکر تر اوشتی زنگوگان که و گریدو پریل که چکر را کو تنگی خوشحالی
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن کې د ماشومانو د ساتیریو له وسایلو نه علاوه د ځوانانو لپاره د ساتیری موقع لکه سټیج ډرامې سرکش او تر تمبوانو لاندې د اختر په مناسبت د پښتو نوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پا ریختیا جنگیلی دی؟
او دی دروغ و گواهی دی پارا دی یو نشت خاوری دی پارا دی سوی سر داور تا سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمان لی وکړه پیاره کړه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابیان څه پخواره ځای خول
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا سیسوک وی چې لخپلې مور سره مینه لري د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ په مختلفو ورځو منځل کیږي او مقصد یې مور ته اهمیت ورکول، ورسره د مینې احساس ښکاره کول او درناوی یې کول دي. په دې رپورت کې به د پښتنو شاعرانو خبرې واورئ چې د مور د اهمیت په اړه د مشال ریډیو له خبریال سراج زهیر سره کړی دي. دا رپورت د یوې سندرې په آواز شروع کیږي، راځئ چې واورو.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریخت جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکے مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارډ هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی بکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب اباسینو سبزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي، هغه مشال ریډیو ته وایي.
مور د تخلیق په کار کې د الله تعالی په قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده، او په دنیا کې هغه که د بني ادم مور ده او که د حیوانانو مور ده او که د مارغانو ده، هغه ټول چې دي په زړه کې د خپل اولاد دپاره ډېره بېله او سه مینه لري. د کائنات د ټولو نه اهم شخصیت چې دی هغه مور ده، ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي، نه یوازې اولاد پیدا کوي، بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالی. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي، او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بیریا د بني ادم پکې یری.
دنیا کے چزڑ گے تیرا
مشال ریڈیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روح ملک وی چې مور د ټولي دنیا د رښتو نه خوګه رښتا ده، نو باید چې د مور قدر وکړي شي. نو موري زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خپل نیمه بدل نشته په دنیا کې، او مور چې کوم ده نو لکه مور ماشوم چې کوم تربیت دی، هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږ کې زده کوي. او مونږ نن سویو نو هم د دې میندو د وږي یو دا
همداشن په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعر فریحا سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونته کې انسان وي، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې هغه غېږه دومره مضبوطه وي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغې زموږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زموږ معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو
نو اکثر دا چې بچی دي چې هغه د خپل مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی. نو په کار داره چې موږ د خپل مور پلار عزت وکړو.
آغاز دے خواگے مینے تا انجام دے زندگی تا سکون دستڑو زڑنو تا خواگا ہاغا مور کئیے تا وگما دے گلابونو تا پیدانی ما نڑے
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتا منو بز لگی کنا
نا پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غوت ارکوت
پر ہر سا سر بیرا حلے زلے روانی دا ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلیری لارد
پر دغو او ورطا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو